یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاستا سکوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې بدرته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمه ایزو مطبوعاتو مهمې برخې به هم اوري او په آخري برخه کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره خې اړیکې غواړي پر ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي بریټ شوی چې پکې دوه بریټ کونکي وجل شوی دي او د اروپا په مختلفو هیوادونو کې د کډوالو په حق کې مظاهره شوی دي اوستا خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو
مونگ اس پیا حسا کوچ تے سولید مذاکرات عمل پر تے پیل شی پلا کس نے کلس پا افغانستان کی تا طالبان دے پخوانی مشر مولا عمر تے منی ورستہ دے نیو مشر تا پر سر لانجی روان دی او پٹاکلو کی خل راغلے دے خو زہیل لرم چے سولید مذاکرات تر پیل دے گستبا پتر ورستی پہ کیمرہ شی او ز مخبل منظری کی بہم نورمال شی
سرتاج عزیز د شمالی وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالی وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. پرون ته دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په نیمې قبایلي سیمې افاربنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کیږي. تېره ورځ په افاربنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې. په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میز دا ویچ حکومت ته پیسې منظر کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه دې د شله بچی دی کنه هغه ورکی ته ملاو شي او دا وست تنخی کې اضافه شوی دو افاټه ولتا لکاته 7.5% ورکوي او کې پیکته 10% ورکوي دا ویله په یو ملک آیا ویټی چرون ندی کسدو.
د غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر حمید الله جان بیا ویل چې ډېر سر به د استادانو دا مسالې هواروي او د خیبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلي سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر حقونه ورکړل شي. افغان ولسمشر وای د افغانستان په اوسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی د خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړی ده. د جمهوری ریاست لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان تعلیمي نصاب هر اړخیز باس ته اړتیا لري ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نشي پوره کولی. په اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر ویلي د نصاب د بیا کتنې پر مهال به د سکولونو مسلکي او دالی زده کړو د ادارو پوهنتونونو په درسي نظام کې به بدلونونه راشي. پرون ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي بریټ شوی دی. چارواکي وایي په دې بریټ کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی پکې دوه ځانمرګي بریټ کوونکي وجل شوی او یو عام وګړی زخمی شوی دی. د قراباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پیښې په ځای کې پرون خبریالانو ته وویل د بریټ هدف د جهادي کمانډان امان الله ګذر زوی و چې پکې هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د فرا والی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو په دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فرا والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وای د مکی په حرم شریف جماعت کې د یولوی کرین د غورځېدو وجه سخت بادونه و. دا پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 130 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. په زخمي شوو کې شاوخوا 500 پاکستانیان هم شامل دي. د ملکي دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمرو پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوي. نوموړي هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلې و. د ټیل ماټې له وجې ګڼ کسان وژل شوي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 21مه پیل شي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د شام کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دا هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 150 کسانو لاریون وکړ او داسې نارې ولګولې چې په لوړ او واضح غږ کې وایو چې کډوال دلته راتللی شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې وې. د فرانس خبری اژانس په حواله بیا د پولینډ په وارسا ښار کې شاوخوا 15,000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه او د اسلام پر ضد یې نارې ولګولې. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه واورول. په روانه خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل واورئ. د پاکستان د ملي امنیت او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې به ډیر زر د سولې عمل بحال شو. په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان تعلقات وده وکړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې نن په دویم ورځ هم د پښتو نړیوال کانفرنس دوام لري. پوهان د پښتو ژبې په حق له سوای
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډیره لرغونې آریایی ژبه ده.
د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو استادان وای په خپل یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او سکولونه یې هم بیا ودانه یو درجه اوچته د لوټالتیا لري.
می سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول د پورا د می ریکوست ورته وکول د ډاون ایریا د پداکښ مشر د سکولینه پړنګول باندې.
نو ریپورتونه هم لرو. د روانه غړې په اخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې د خدایي خدمتګار تحریک ترشا څه سوچو.
دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا داسې وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي.
د هر څاورې دوله په آرام شال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواکیږي. د ملي امنیت او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای چې که څه هم په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو د زیاتېدو له وجې ترنګلی شوې دي، خو نوموړي تمه څرګنده کړې چې د افغانستان او کې د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به ترهګر بریدونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم یو وار بیا ښه شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په کراچۍ کې خبريالانو ته د وینا په وخت کړي چې تفصیل یې زموږ همکار ذبیح الله شفق دی ریپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې تر څنګ ټینګار وکړ چې د تروریستي پېښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د رواني میاشت په 14 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار پریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنۍ وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم بالا ویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد، او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، خو هیله یې خوده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي، خو لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره، پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي، او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو د هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو اوریده. اوس ورزو یو ریپورت ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن په 2 ورځ هم دوام لري. پرون دغه سیمینار په دریو بیلابیلو برخو د پښتنو ژبې د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې، او هم نن به په پښتو ادب او عصري غوښتنو او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیلابیلو هوادونو څخه راغلي لیکوالان خپل مقالې وړاندې کوي. خدای ناصر مو په نور حال خبروي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن 2 ورځې ده، او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپل مقالې وړاندې کوي. پوهاند ابیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې، او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بیلولی نسی.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډیر لرغونې آریایی ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوی، لوی شوی، وده یې کړي، او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپیښو ستونزو ویناوي وکړي، او هر یو په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو 3 لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل، او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپلو شوو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. دغه جنگونو او تپلو شوو مایدو په وجه نمونه نه خلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګدیږي. دغه نتیجه کې منګه لوی افغانستان درې سلو سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کم ده دومه زرخیزه ځمکه چې کم ده اغه للاس نه لاړه. درېما استقلال یو بایلر.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوي وکړي چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپیښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلی وهلی لاس یې نه ټینګوي لاس، رب خیر مکلی پښتو ته خان لا هور لیدلې دي. د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستوني راغله، ساده خان لاله جایه د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوا د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، خو زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لار ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د آئین سره سم مورنۍ ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړل شي او په کار دي چې د لړکي لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي، خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمخت للو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آفیشل کولو د اردو هغه د آئین د یو آرټیکل نه آلی او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکلی شي چې صوبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخکې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د یو شک دی راواغست او بل شک پریښود. اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست
خادم حسین زیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګران شي. اردو سرکاری شبی کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی لرسنو سره د خبرو پر مهال ویلی دی چې د پاکستان د کال 1903 او یایم آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوی وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاری شبه کوي، خو په تیرو 200 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دې اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندھی. کچره دا ژبې ټولې سلور نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای. اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا مقور کړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیان او دغسې نور قومونه د پاکستاني په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو ژبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې، اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو او په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د سولې پر لور
خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه افار بنو کې د تعلیمی ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په مشرۍ و درنه غونډه شوه چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی وو. په دغه موقع د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خول. عمر دراز وزیر د دې غونډې حال راکوي.
غونډه کې کایولوری ته د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر حمید الله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو. ولې بلوری ته د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. د موقع د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان وویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي او دوی د احساسې کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې داون ای فردای آغا نا ډیر واخ شي چې فندینه باندې امپروومنت پرانه وی کمرې نه پکې جوړیږي. میر دا وی چې حکومت ته پیسې منځيره کوچ پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې پکې جوړې شي امتحاني حالینه جوړ شي او صفه دې د تشلې بچري کنا آغا ور کې ته ملاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا سیټل کې پکې کې شوای دی 2013 نه عمل پښې دی پروموشن پښې دی او په فاټه کې آغا پنځنه ویول چې کیم اپګریډیشن شوای دی آغا دای او دا وست تنخې کې اضافه شوی دو فاټه تا لکاته 7.5% ورکوي او کې پیکيتا 10% ورکوي. دا ویله په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سلوک ته کیږي اغام ټیچر دی او دام ټیچر دی.
دا استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر زیاودین وویل ک یو لوریتا دوی د اپګریډیشن دستونز سره مخ شوی. ولې بل لوریتا د نیم قبایلی سیمو افاربنو اغس کولونه دره پریوتو په حال کې دی کوم چې پلرو پرتو سیمو کې حساب شوی
کیم دې می سکولینه چې دی د ریپیر دی پورا نو بلډینګ جوړول دی پر دې می ریکوست ورته وکړ. بل دا ډاون ایریا د پداکشه مستر ډیس کول نه پړنګول باندې دی. بل دې می اپګریډیشن مسله دو دی لوئر لیول باندې او بل اپر لیول باندې می چې دا ځر نظر وشه ډیر وخت سره دا د غاسینګ پوزیشن باندې دی. نو می ډایریکټر ته دا ریکوست وکړ چې دا ټول چې کې باندې مشنه دا مسایل چې دا حل شي چې دا کلسټر چار ته بچار ز فند ورکړي چې دا سکول په صحیح طریقه باندې دی ویزیت کیو صحیح طریقه باندې کسي.
په دې مو کا ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
څومره هډمسترون دي دا بیسیکلی مینیجر دي د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري وسای شي هغه اکیډمیک مینیجمنت او فینانشل مینیجمنت په دا خبره باندې روزی شول یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز مشر اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شې دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس امش په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا وی چې کوم ډایریکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسائل وي اچھا پخپل باندې اور وی.
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکي ورپې خستون زبان د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نن د اتوار ورځ ده. د مشال مرکه خبرونه به هم د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه کې تاسو اورئ. ورسو یو بل رپورټ ته دان ورځپاڼې په یوې ادارې کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان وخت په وخت لوړې کچې غونډې کیږي خو د ترهګرۍ د نوغې وستلو او فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. شاهین بنیری د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرې پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو زلو د جاج اخیسترو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغې وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخستل، د مدرسو رجستریشن کول، او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 2 شپېته ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوي. په اداره کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د 8 میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقع ور نه کړل شي، او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې بیا وایي په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر غړي مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه چې وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د نفرت خورولو په تور ونیوه. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد بغیر له څه توفیره کارویانې شروع کړي چې د ترهګرۍ د ختمولو په هدف یو ښه ګام دی. د اداري مهم ټکی درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د جمعیت علما اسلام فیډلې د یو مشر مفتي کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتي کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتي کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده قومي مومنټ ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه ریپورټونه ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړل لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې وس به هواد او کسانو پر سیدم کاروائی کوي سوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایي وکړي. د منفی فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې ګیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، د خبرونه تاسو ته ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلې، کتلې او لوستلې شي. رازو د دې غړې نیمای ته رسیدلې یو د خبرونو لنډیز لپاره انیس اجمل تا.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته دا خبرې کړې دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینهوال ګډون کوي. په نیمې قبایلي سیمې افاربن کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې له دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېره ورځ په افاربن کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. پرون ناوخته په کابل پروان لارې یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي چې په دې برید کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي، پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او یو عام وګړی زخمي شوی دی. د افغانستان د فرا والی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فرا والی محمد آصف نن پر مشال لیډیو ته ویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کیږي. د سعودي عرب چارواکي وای د مکه په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجه سخت بادونه وو. د پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سل اووه تنه وژل شوي دي. او پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په موکلې چې د پاکستان کورونه ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په ګاډي باورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پوله کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي، خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. اداري وایي که د هندوستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي، حالانکه هندوستان په خپل د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي. او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې را برسېره کړي، ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه باوجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی، خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیرو ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2 روپې 19 پیسو د کمی اعلان وکړ او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده، خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی وو، ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی وو، نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی وو. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانی بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېر موقع پیدا کیږي چې ورسره به روزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیوا شي. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لستا د ارزان بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې غیر مصدقه رپورټونو ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حزناورو.
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچری په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره سمانا ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سخت دریځۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سخت دریځه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. دغه په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړې دي، نو له دې سره دغه صوبه نور شاته پاتې شوې ده. مجلې کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجلې کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروستو په بنیاد پرستۍ کې ډیر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کل د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغه په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼې لیکي حامد کرزي چې د واکمنې پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼې لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہ‌وار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری ایجنسی د بیلابیلو هیوادونو نه یورپ ته د تلونکو پناهغښتونکو په اړه رپورټ شایع کړی. په رپورټ کې په دې باس شوی چې د دې پناهغښتونکو هرکلی کیږي او که څنګه. رپورټ دا هم لیکلی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څومره پناهغښتونکي یورپ ته رسیدلی دي. بوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر شهرونو کې د پناهغښتونکو په اړه غونډې او لاریونونه کیږي. د رپورټ په لیکنه د غونډې او لاریونونه په ځانګړې توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناهغښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناهغښتونکو ته د هرکلی لپاره جوړ شوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناهغښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هرکلی وایو. د پناهغښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,30,000 پناهغښتونکي اروپا ته رسیدلی دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناهغښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناهغښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلی، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناهغښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. رپورټ زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,10,000 کسانو ته یې پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناهغښتونکو لخوا د اتلي غونډې بلل سوی ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورتسته چې د پناهغښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پراګ کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناهغښتونکو لپاره دي لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناهغښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پریکړې به ونه مني. په ډنمارک کې واکمن شیلاسی حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هیواد ته تر اوسه 115,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د دې پناه غوښتونکو د ځورولو له امله پر دې هیواد کلکې نیوکې هم کیږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې د هنګري لخوا له پناه غوښتونکو سره سوي چلن دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دي خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپیش.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبې د کلتور سانګوای دا وار به د اسلام آباد د لوک ورسې په کلتوري میله کې دوی د پیښور ښار د مشهور ځایونو نمونې خلکو ته ښایي چې پکې به قصه خانی او ګینټګر شامل وي. د دې میلې له وجې به د پښتنو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې حکله د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر دا رپورټ راستولې.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې په وینا چې اسلام آباد لوک ورثه کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دا ځل دوی د دې صوبې ځانګړي روایات او کلتوري ځایونه خلکو ته په ګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دا ځل دوی تابعیا کړې ده چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانې بازار ګھنٹاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونې وښایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حق لا زیاته کړه،
عربا بغل جوړیږي، داغه شکل به جوړیږي، کیسه خانه بازار به پکې وي او ګنټاګر به پکې وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دی زموږ څنګه نچلې چې په هر کال کې د لوک یو انوال سلیبریشن دی لوک میلا. نو اکه موږ باقاعده اشاخلو اکه موږ خیبر پښتونخوا په ویل جوړوي او اکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پښتونخوا چې اجاګر کوي، اکه زموږ سرکاری دا زمونږ فوک ڈانسز دی، زمونږ فوک سنگنگ دی، زمونږ ٹریڈیشنل فوڈ دی، او پورا پیښور پکې مونږ آباد کړی یا ټول خیبر پختونخوا پکې آباد دی. ټول ډری خان نواغله تر هزارې پورې چې کوم نه اوسوات پورې دا ټول هر قسم خلک پکې وي.
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوها اکبرتینا د دې میلې تابع کوي دوه په حق له پختل، نو هغه وی چې باید د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسه کې د پښتنو د کلتور نخې کېږي. اکبرتی وی
کم د پښتنو اجتماعي ژوند دی، داغي کلوړ دی، داغي کلچر دی، پاغه باندې به هم یو مثبت تر کېږي چې په لوک ورته کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو زه دینه بیا ته یو خبره کول غواړم، چې کوم کې ګندارا سیولایزیشن چې کم دی هغه زمونږ منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کال تاریخ د انسانانو خو نه کو د پیښور سره سره په لوک ورته کې په مستقل توګه باندې د ګندارا تنظیم نه نه خامې اولګول شي چې پاغه کې زمونږ تخبه کندارا چې پاغه کې زمونږ د بوتکړې ګلکدي پاغه کې جمال غړي شاباش ده د رنگ چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی داغي نخې نخانی اولګي د دینه با زمونږ چې کوم الته سیلانی راځي کوم لوکل خلک دی هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکړي.
د ذکر د په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د سلور وانو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي او د غرنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس وخت شوې ده د سولې په لور خبرونه. د نن ورځې په دې خبرونه کې د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدایي ته خدمتګار تحریک په اړه ده. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا د اتوار او هر دوشنبه یعنی د ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اوري چې کوربه بشیر غوښته.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکې خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولېز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر غواخم، هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایه ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه یې معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلي کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی، نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جوندو جدوجهد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار هوا ته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی، په ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته زی، خبره پرمختګ غاړې ته زی، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړي، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سر خو به کار کوو، خو چې د روان نسل خو څه علاج وشي یا د روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه
او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړی چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې جبه شامل شو مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي دا غي سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه راغوخته د علاقي مشران هم راغوخته
نزدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي بچا خان همدا سې کول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدجهد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې بچا خان به چې کله کوم کلی ته لاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملما کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
بچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې بچا خان دلته راغلی وو هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړکی عملی کار هم کاوه جارو به راواخسته او صفایي به شروع کړه خلکو به چې دی لید نو ویل به چې دومره لوی خان په خپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو مطلب دا چې نو موږ ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته لبد کار د لری اوسېدو لارې وشي
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري بچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری وو د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې بچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګری وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه بچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څوک غاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي ځینې خلک فکر کوي چې بچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه خو خادم حسین وای داسې نه ده او بچا خان سره دا سوچ لړډیر په خوا راهیسي وو
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو خو د هغه وخت چې کله بچا خان نه چرته ګاندی سره لیدل کړو نه نه بچا خان داسې یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلی کوڅې د چم مالت او د غین رسو د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې بچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوی نخې په توګه سره جامع غوستلې د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یو سرخ پوشانو څخه دی چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو هغه څه مو د وړاندې مشال رېډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه نو له بلې خوا بچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه
پانو 1925 کې زما پلار د سیس کې کا اخیسته و نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یو څه کا اخیسته و د خدای شاه نظر تاریخ نو هغه نه پس سن 1930 اجلاس کوم چې اپریل سن 1930 کې نو هغه اجلاس کې باندې صاحب نه شامل لسیا دیم جلسہ زما پلار مقرر کا پمیا گجر ہو کے میا گجر کلے دے کنا جی ادا تقریبا دا اپریل کی خبر سی ہو جو دا اگست کی اگست میں میا کے قانونی سے تیس کی کم دا دل تک جلسہ زما پلار مقرر ہے نو اگے وا سیو اور دیر اج مشان جلسہ سی ہو ادا کول ترنگے اگے وا ڈپٹی کمشنر ہو کول نو اگے پڑے پرے کلو لو لو لیپ کانتی پڑے پرے کلو نو اگے دا وجے بیڑے ڈوب جو نو اگے جے نا ما دو جن اگے جما پلار کلی کرو لے بیا اگے نفس سن 1932 کے دا ہو جے سن تیس خبر ہوا سن 1932 کے سیول نا فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من کے پیدا کیو نو من تے دا تربیت دے ور کولے شو کہ ارے دا دا وطن نہ دا بادشاہ خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن دے خورے من پیدائی ہو دے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزادی دا خاطر من دے دے کی کامل تھی
تحصیل مشال ریڈیو دا سولے پر دور خبرونه اوری د انگریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځین نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو دویمه نړیواله جګړه روانه وه برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه را اخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سہولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر ګواخ در سره اوس مخخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونې مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ
اے وقت بیر تراشا اے وقت بیر تراشا یا افغان موسیقی گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی چنن پوتن اوکری داسی زوان موسیقی پشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی پشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی چ بیرغ دا سازی کری په هوا دا یا پورته چ بیرغ دا سازی کری په هوا دا بیا دا سیو بادشاہ لکاما موسیقی گوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا اے وقت بیر تراشا یا افغان موسیقی نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی Thank you. کانگریس تا بیا غزاد نوی چی جوڑکڑی انگریز تا بیا غزاد نوی یو داسی لوی